بهر شروع شوی او د امریکا هوایی ملاتړ ورته ترلاسه ده. موسل خار د 2014 کال راهیسې د وسلوالو په قبضه کې ده.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال سراج زهیر نه اورو.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د مشر محمود خان اچکزي په بیان باندې لیکلي او وایي محمود خان اچکزي ګیله کوي چې په پارلیمان کې یې رښتیا رښتیا وویل نو په ده باندې د غداري ټاپه ولګېده. ادارې وړاندې لیکي محمود خان اچکزي په پارلیمان کې ویلي وو چې دا سمه خبره نه ده چې د کوټې په پیښه کې د هندوستان خفیه ایجنسی راکه کړې ده او دا چې په پاکستان کې ترهګر د حساس ایجنسو په پیرول باندې ګرځي یعنی له ایجنسو تنخواه اخلي. ادریا اخري کې لیکي اوس چې پټول پاکستان کې په هر ډګر او پرسنیو کې دا معاملات د بحث لاندې راغلي دا نو محمود خان اچکزي له بعد خپل دعوی صحیح ثابتولو لپاره هغه وسلوال او تر هغه په ګوته کول وی چې د ایجنسو په پیرول دی یعنی له دوی تنخواه اخلي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پانه خپل ادریا کې لیکي چې یو وار بیا د پاکستان په سیاست کې ګرماګرمي په نظر راځي او د حکومت او د مخالف ډلو په یو بل باندې د تورونو سلسله تند شوې ده او پاکستان تحریک انصاف پروژه کې لغلی شوی وو خو اوس یې یو وار بیا د احتجاج لار خپل کړه او په 14 اگست له پینډۍ نه تر اسلام آباد پورې احتساب ریلی وستله. د غرنګ حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نن هم د دوی د جواب لپاره جلسې کوي او وزیر اعظم نواز شریف هم په دغه ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې سیاست د کرکټ لوبه نه بلکې عبادت او ولس دو گند جبی سیاست رد کړی دی. ادری وړاندې وایي د سیاستوالو د دې عمل له وجې د ملک په ترقۍ کې خندان پیدا شوی او د دې سره کامی ادارې هم کمزوري شوی دی. هر طرف ته لوټ مار دی، درغلې دی او بیروزګاری ده خو حکومت د دې پر ځای خپل سیاسي ګټو ته ټوله توجه ورکوي. ادریا اخري کې وایي اوس چې د ترهګری پر ضد په کامی تګلارې یعنی نېشنل اکشن پلان باندې کومې خبرې را روانې دي او بیا د سینټ چیرمن هم ویلي دي چې د کامی اکشن پلان سارا ندی د پارلیمان په ذریعہ وکړی شي نو باید چې ټول سیاستوال په دې د عمل درآمد ذمہوري قبول کړي او دا ټول د ملک د دفاع ترقۍ او خوشحالي لپاره پکړ سرکار وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانه د خبريال او شنونکو عامر رانا لیکنه خبر کړی چې پکې راغلی د هر لوی بریټ په څیر د کوټې تر حمله ورسته هم د هیواد د چارواکو بهر ته ګوتونی ولا او د کور دننه غواخته پام نه کوي. اجانس فرانس پرس لیکي په افغانستان کې د داعش مشر وژنه هغه ډلې ته لوی گزار دی خو لا هم هغه ډلې سیمې ته خطر پیښوي. د دواړو لیکنو مهمه برخه له پامیر ساحل اورو.
خبریال او شنونکو عامر رانا لیکي تر کوټه بری درسته د پاکستاني مشرانو بیانونه او د شنونکو لیکنی خي چې په هغه هیواد کې زیاتره د مغالطو ښکار دي او خپل ځان ته د لیدو پر ځای بهر ته ګوته نیسي حالانکه ګواښونه د هیواد موجودیت ته ورپېښتي. لیکوال وایي بهر ته ګوته نیول د خپل ناکامۍ او بې صلاحیتۍ پټولو یو پلمه ده. نه د پاند اکثر چې لوی بریدونه وشي نو د پاکستان دولتي ادارې غبرګونونه ښیي خو ډیری کسان دا عکس العمل تر پوښتنې لاندې راولي. د رانا پان دا پوښتنې دا معنا نه لري چې ګواکې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات بریالي نه دي او یا دا چې ګواکې امنیتي او قانون عملي کوونکي ادارې د ترهګرۍ ختمولو لپاره هیڅ نه کوي بلکې پوځي عملیاتو د ترهګرو شبکې کمزوري کړې دي او په آزاد مټي د وسلوالو د فعالیتونو صلاحیت اغیزمن کړی دی. لیکوال وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې بریاوې واقعي دي او ښکاري خو مسئله دا ده چې عام وګړي نه پوهیږي چې پر دې ټولو اقداماتو سربیره نوی ترهګر راځي د هیواد امنیتي جوړښتونه ماتوي او لوی بریدونه کوي. دا خبره لامل یې دا دی چې د عملیاتو په نتیجه کې وسلوال یا خود هیواد نورو برخو ته تللي یا افغانستان ته وروختي دي. له دې سره په پاکستان کې تر بندیز لاندې یو شمېر وسلوالې ډلې دي چې د هیواد ضد وسلوال استخداموي او بیا بریدونه کوي. شنونکو عامر رانا په ډان ورځپاڼه کې زیاتوي چې همدا لامل دی چې بهر ته د ګوتې نیولو پر ځای باید پاکستاني چارواکي د هیواد دننه د وسلوالو ضد اقدامات وکړي. اژانس فرانس پریس لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې مشر حافظ سعید خان وژنه دې ډلې ته لوی گزار دی، خو د امریکا په ملاتړ په هغه هیواد کې د دې ډلې ضد عملیات لا هم بشپړ شوي نه دي. په کابل کې شونونکو اژانس ته ویلي په ګرده سیمه کې لا هم د اسلامي دولت یا داعش وسلوال ډلې ګواښ موجود دی، خو افغان او امریکایي چارواکي وایي دا وسلوال ډله د افغان او امریکایي ځواکونو له زخت فشار سره مخامخ ده. امریکایي پوځ وایي د داعش حضور وس د ننګرهار تر دوو یا درو ولسوالیو محدود شوی دی. اژانس فرانس پریس زیاتوي په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې نړیوال پوځي ائتلاف اټکل کوي چې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت شاوخوا 1500 وسلوال موجود دي چې زیاتره یې پاکستانیان دي او پکې افغان او ازبک هغه هم شامل دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لښت خاورې لپاره دی، سړی سر دا ورته څنګه ښکاری دی؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
البته بادشاہ خانمال یو کافی راغ ته دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یې څه په خوارې ځای خوړو.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ولسمشر د امر پر اساس پوره چمتووالی لري چې د بروکسل په کانفرنس کې د پوهنې د ودې لپاره یوه منظمه طرحه وړاندې کړي. د یاد وزارت د خبرونو رئیس کبیر حکمل د مشال اډیو افغان څنګه ته وویل د زده کوونکو خوونکو او ښوونځیو د دقیق شمیر پر راټولولو کار پیل شوی او په بروکسل کې به د پوهنې لپاره له نړیوالو د منظم او ځواب ویونکي پلان له مخې مرستې وغوښتل شي. اخوا د پوهنې وزارت پخوانی معین صدیق پتمن سپارښتنه کوي چې د ښوونځیو جوړولو، خزینه زده کوونکو او تخنیکي زده کړو په برخه کې باید له نړیوالو څخه د مرستې غوښتنه وشي او ورته مخکې له مخکې منظم پلان جوړ کړل شي. صفی الله ستانکزی له کابل رپورټ راکوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چمتو دی څو د پوهنې په برخه کې د نړیوالو د مرستې د جلب لپاره په بروسل کانفرنس کې منظم پلان وړاندې کړي. د وزارت د خبرونو رئیس کبیر حکمل ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر د امر لمخې د پوهنې د وادي لپاره د ارقامو پر راټولولو کار پیل شوی او لمخې به د بروسل کانفرنس لپاره غوښتنې ترتیب او د مرستو د جلب هڅه وشي.
ټول ولایتونو ته زموږ هیئتونه تللي دي، د ولایتي چارواکو، د ولایتي مسؤلینو، د پوهنې او لاړوند چارواکو سره په تفاهم کې موږ ته دقیق ارقام دي چې موږ واقعا څومره زده کوونکي، څومره ښوونکي، څومره ښوونځي لرو، څومره حاضر دي، څومره غیر حاضر دي، څومره ښوونځي موجود دي، څومره خراب دي، دا ټولو معلومولو باندې را بوختي. بروکسل د کانفرنس کې به د لا ډیرو مرستو غوښتنه په داسې ډول کېږي چې موږ هر یوې برخې ته منظم پلان لرو.
ښاغلی احمد وویل پخوا هم له دوی سره د ښوونځیو، ښوونکو او زده کوونکو ارقام موجود و، خو دا ور هدف دا دی چې په تازه شمیرو سره په بروکسل کانفرنس کې د دوی پلان نړیوال مرستو ته وهڅوي. پوهنې وزارت ورسره له هغه د شمیرو د راټولولو کار پیل کړی چې ولسمشر اشرف غنی د چنګاخ په درویش ما د یاد وزارت چارواکو ته په یو غونډه کې امر وکړ چې د بروکسل کانفرنس لپاره باید په یو منظمه طرحه کار وکړي. د بروکسل کانفرنس به د روان اکتوبر په 15 وشي چې د نړۍ او یا هیوادونه او دیرش نړیوال سازمانونه به د پراختیا او اصلاحاتو برخه کې د افغان حکومت د طرحو لمخي له دغه هیواد سره خپل مرستې اعلان کړي. د پوهنې د برخې ځینې ماهرین بیا ټینګار کوي چې نړیوالو تیر وخت هم له پوهنې سره مرستې کړي، خو باید د لا زیاتو مرستو لپاره پوهنې وزارت ډیر منظم پلان جوړ کړي. د پوهنې وزارت پخوانی معین او د چارو شنونکی صدیق پتمن وایي چې د پوهنې د نظام د لا ښه والي لپاره باید د نصاب، تخنیکي او مسلکي زده کړو او د نجونو د تعلیم په څیر عمده مسایل د بروکسل په کانفرنس کې مطرح او د مرستو غوښتنه وشي.
جمهور سره باید معلومات وي چې په کومو برخو کې مرستو ته ضرورت لري. پوهنې وزارت باید دا معلومات د دې په واک کې ورکړي، ځکه عمده نقطې دي چې معارف په بنیادي ډول باید په دې نقطو باندې سرمایه ګذاري وکړي او دا طبعا په عمومي کنفرانسونو کې چې مطرح کېږي. خو هملته خو زموږ ډونران معلوم دي، نړیوال بانک دی او یوسایډي دی او نور هیوادونه دي چې هغې د خپلو سفارتونو دلرنه کومک کوي.
ښاغلی پتمن د بروکسل کانفرنس د ډیرو برخو په تېره پوهنې ته د مرستو د جلب ښه زمینه بولي، خو ټینګار کوي چې د پوهنې په برخه کې د تېرو کانفرنسونو پرېکړې باید یوه یوه عملي او د کیفیت خوالی تمرکز وشي.
دا مشال تر سنگوسه دا سهر لنهو دا ما خام ترش پگو
او سوریدون کو مشالونه پرونه تاسو او رو دا پروگرام زمون همکار شاهین بونیره جوړوي او دا نننه خبرونه تاسو په تکراری توګه اوري.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بونیری مو د خان عبدالغفار خان د عدم تشدد د کاروان د مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز لیکوال او خبریال میر مهدی شاه بچا د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. میر مهدی شاه بچا په کال 1928 کې د جنوري په شپږمه نیټه په خبر سر نږدې په کانکولې کلی کې د جیلانی سیدانو په کورنۍ کې د سید عبدالتواب شاه په کور کې زیږیدلې و. دینی زده کړې په خپل کلی کې ترسره کړې وې. مهدی شاه بچا د پښتنو د حقونو لپاره د یو سیاستدان، لیکوال او خبریال په توګه نه هېریدونکي خدمتونه ترسره کړي دي. د هغه د ژوند د وړومبنیو ورځو شپو په اړه د ملکن پوهنتون د استاد او سړنکار ډاکټر نور البصر امن نورو.
مهدی بچا په شپږم جنوري 1925 کې د سید عبدالتواب شاه بچا کرا په داوځي سیمه کې د پېښور سره په خوا کې د چاسته د روډ باندې پرته ده. دغه ته یو کلی د کانکولا په هغه کې د پیدا شوی دی او د دې کورنۍ چې دا د جیلانی سیدانو په کورنۍ باندې مشهوره ده. د دې وجه نه باچا باندې مهدی باچا باندې قلمي نوم چې دی هغه تقریبا په دې دنیا کې خلک د مهدی باچا په نوم باندې پېژني. مهدی باچا داسې باقاعده طور باندې د تعلیم په حق باندې په کتابونو کې څه نشته، خو چونکې مخکې چې څه مروجه علوم هغه به ضرور حاصل کړي، خو د بعضي کتابونو کې د مجدي لیک هم شته. نو د دې نه دا پته لګي چېره مهدی باچا که عصري علوم دونه نه لوستي نو مذهبي علوم یې ضرور لوستي، ځکه چې په قلم کې د ده هغه مذهبي رنګ ډېر واضح دی او د لیک نه پته لګي چېره دې ښه لوستي سړی و.
مهدی شاه بچا له زلمی وو چې د خدای خدمتګار تحریک هلې ځلې ښه په جوبند کې وې. د نورو زلمو په شان هغه هم د باچا خان د فکر او فلسفې نه الهام اخیستی وو او بیا یې خپل ټول ژوند د خپل قام او ژبې خدمت ته وقف کړی و. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ استاد او څېړنکار ډاکټر وقار علی شاه د خدای خدمتګار تحریک د مشرانو سره د مهدی بادشاه د نزدیکت په اړه صدا سوای. مهدی شاه بچا
چې په بادشاهي باندې مشهور وو، دا د خدای خدمت دارو په کړی کې دا د اخیر کلیان کې یو کړی وه، ځکه چې هغه د عمر نه کومه نو ملشه سره قلندر سره غنی خان سره د غنی خان نه وه بلکې سره دی نه په عمرونو کې لږ غوندې سو کاله کشر وو، خو بس په مرتبه کې او په رتبه کې د دوی سره برابر وو. د دوی د سری اوربان یا ما په دې اخیري عمرونو کې هر ډول ډېر لیدلی دی. د پښتو ادب کې خدای خدمتګار او د شلمې پېړۍ کې لیدی ډېره لویه برخه ده، بلکې زه دا وایم چې د خدای خدمتګار د ذکر نه بغیر د پښتو لیټریچر نیمګړی دی. مهدی شاه بچا هم د سړی چې دی هغه خو ناسته پاسته ژوند دا ټول د خدای خدمتګارۍ نه یو چاپېره ګرځېدو متانت روي او پکې او خبرې وایي پرو وکړو دی. لکه هغه انقلابي سړی وو خو د ډېرو انقلابیانو غوندې
لکه څنګه چې مو اوریدل، مهدی شاه بچا باچا خان ته ډیر نږدې وو او کله چې هغه د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره پښتون مجله خپرول شروع کړل، نو مهدی بچا با ورل ډیر په باقاعدګي لیکل کول. هغه بیا د دې مجلې د ایډیټر په توګه هم خپلې ذمہواری پر مخ وړې وي. په دغه اړه د سړنکار مصطفی کمال نورو.
د بچا خان د تحریک په حواله باندې دا باقاعده او دغه چې بچا خان د دې لا کانفولي ستراتیجی چې کله د کانفولي چې د دې لا غیر راته دي د پنځانې مشورې په بچا خان مخفف کسانی که میگی شبه کشنار بل طرف تا دوران دادی یو داغل دادی دهار که کل را فساداتو شد پرکین دوران که نزاق فساداتو که میگی شبه کلار او دی دیر ورزی دیر مدغیب دیت لو آغا دینا خلق را دستیلی پوشش که ارزی پوری که دادی در طور خلق روی تیر دیو پاچه گلی با هر حال دا آغا کردارو چه کم دیلی صحیح خودی خدمتگار اگر صرف د دې زه د خورې پورې یا د دې زه د سیاست پورې یا د دې زه د معاشرې پورې تماس پورې موجود نو د په ټول هندوستان کې دغه یو مثال هم قایم کړی چې دی هلته خپل ځان د قرب لکه دې کې د دې ته ار څه کېږي شي او دې ته د بیا غځی کې هغه خپل کردار هلته هم دجوړې دی سیاسي افکارو په حواله باندې دې بیا د پښتون مدیر پاتې شوی د پښتون مدیر نو هغه خلک وو چې هغه بادشاہ خان کے سمجھے آگا پدے نیو گوارا کرے تیرے دا خالی پدے دی تکان دی ارے پدے گوارا کرے تیزی زمان دی پدے سر دا زرن تبی دی اور یو زدی دا غوم داری ما آنچہ تم دا وقت لکدی بانی مانی کتاب دی کلے دی نو آگا دور کے لکدی بادشاہ خان کے سمجھے آگا با دا خپل ذاتی مخلیم دی سر شرکو لے نو با دا گو سیاسی آوارے سرو بورو نو زمان خیال لے کے دا بادشاہ خان کے کم لکدی مخصوص خلق یہ پائی کہ میری شاہ بھاجا یو ڈیر اہم اور یو ڈیر بنیادی کرے
میر مہدی شاہ بچا د یو لیکوال په هیڅ د شلمې پیړې په لیکوالانو خپل اغه سپرې خېده داغه افسانې د خدای خدمتگار تحریک سره د ترلو واقعاتو تاریخ ته او په ډیر خوندور انداز داغه وخت د پیښو او مبارزې تصویرونه پکې سرګن لیدل کېده شي دا مهدی بچا د افسانو شپږ مجموعه خپرې شوې دي او وسې هم ډیر لیکونه ناچاپه پراته دي په دې اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي
دغه افسانه چې دا غي کې هم نشان او پټ او د ډوډۍ ټال دا ټولې افسانې چې دا غي وخت او د ماحول چې کوم اثرات یې هغه نه کوم اثرات هغه څه په کې هم یا چې هغه سیاسي رنګ غالب دی او د خدای خدمتګارې د هغې چې کوم میسج دی د هغې چې کوم تبلیغ دی هغه باقاعده زه د په ادب کې ډېر ښه په اسانه باندې لیدی شو محسوسېدی شي هغه که صحافتي لیکل هغې کړي دي که هغه یا اسانه تخلیق کړې ده که هغې تخلیقي لیکونه کړي دي تخلیقي لیکونه دي او که تنقیدي دي هغې ټولو کې دغه د خدای خدمتګارې هغه شعور باقاعده طور باندې په نظر راځي
میر مهدی شاه بچا د خدای خدمتگار تحریک د نور مشرانو په شان ډیره موده د زندان د تور تمبو شاته تیر کړی ده هغه څو زله د برتانوي او پاکستانی چارواکو لخوا نیول شوی او وهل شوی دی خو په زندان دننه هم خپل کار نه دی پریخیو د قلم په وسیله د خپل اولستون زیرا برسره کړی دی او د هغوی لارښودنه کړی ده ډاکټر بخیر علی شاه وایي مهدی شاه بچا د هغه دور واقعیات په خپلو افسانو کې داسې خوندي کړی دي چې د رښتیا او ګمان پکېږي نوموړی زیاتوی
خدای شي په تحریک دوران کې مې بشا بچا چې په زلمه وو په پاکستان جوړې دو نو په جوبن کې وو خو د هغه وخت کې یو خانه دي تاسو لکه څنګه چې پاکستان جوړې دو په پرته د خدای شي مدګارو حکومت مرش وشو د کمپان مستند حکومت جوړ شو نو په کوم خانه کې چې په کال کې چې څومره ظلمونه په خدای شي مدګارو باندې شوي دي اگر په دې افسانو کې تاسو له کومه کې څنګه ورته وي چې دا په خپل مخ کې څنګه پای نه کې کوي نو دا څه په کتل کېږي چې پاکستان دوی د بعد دا چې یو خدای شي بنګار اکثر خدای شي بنګار او غریبانه نه وته دا هغه کې څه پردا په کې ډیرو نو هغه به کریم خان یې دا چې یو سړي کې سکه چې را وستو به دا کې دومره وو دومره وو نو چې هغه لیوانې شو او هغه ته دا په دغه کې په ورو کې نو دی چې هغه وسلوت کولو او څه به ورسره دا وانه پاکستان زندہ باد ځکه چې په جیل خانه کې پیاسو ظلمونه کولو چې ورته چې هغه به نه پرېږدو چې تر څو نظام نه ویلې پاکستان زندہ باد ټول ځکه چې پیا چې دا رښتیا کې ښایي دا دروغ واقعیت نه دی
چلنکار مصطفی کمال وایي مهدی شاه بچا د ډیرو خوبو مالک وو د یو شاعر او افسانه نگار او سیاستدان په حیثیت د خپل کار سره پوره پوره انصاف کړی دی او د سماج ستونزې په ډیر استادې د خپل اولس مخې ته خې دي نو موړې زیاتوي
هم چې دوم دا خبره کوله هغه د افسانه یو ډیر وی نقاد د پښتو افسانه نه دی دا خبره کوله چې را ندی په افغانه کې مخ پنیر هغه د تحریک او دغه سیاسي اثر چې کوم دي پنیر سي پنیر بیان کړی دی دغه شي د دې هغه افغانه چې کوم دي هغه دغه موږ پکړه دي په دې لحاظ سره چې کوم دي بیا کوم ګور مې یو شاعر مو ټول ما را پدې خو دې یو ډیر خفن لګار د دې داسې پنیر چې هغه موږ د پښتو په پلاستیک افغانه کې موږ هغه مارې شو د ټول نزیات زما په خیال له افغانو مجموعین چې کوم دي هغه دې په پښتو کې دا ټرندي شروع کړی چې د ټول نزیات افغاني مجموع افغاني مجموعین چې کوم دي هغه دې الی کړو چاته دي د دې په افغانه کې چې کوم افکار دي یا کوم سوچ دي هغه د انسانیت سره تړلي د انساني مسلو سره د سماج د مسلو سره د دې د افغانو موضوعات چې دي هغه د دې معاشره یا د دې خلکو سره تړلي دي د دې کردارونه چې کوم دي هغه د بسونو د رکشو د لارو کو د کلو د باندو د دې خلکو نظیر هغه څه دي پاره باندې ګوچ هغه سیاسي افکار هم پاره کې صحیح دي خو زیات تر چې کوم دي د انساني همدردي او د انساني جذبې چې کوم موږ د ورکیا دین د دې په افسانه کې هغه په دغه حواله باندې ده بیا دې د یو مفسر قران په لاس باندې د سورې فاتحه تفسیر چې کوم دي هغه دې لیکلې و هغه چاپ شوی دی پورې لکه دغه دی یو ډېر کارنامه ده چې ډېر زبردست هغه پښتو سړي رام سنگ هم یو تفصیل دی وړاندې کولو کوشش کړی دی دا هغه نه علاوه چې څنګه نو د دې مضمون د شاعري هغه ځان ته یو بل خوند د رنگ او یو بلکې یو مخزي دا زموږ د مخزي ادب یو معتبر حواله ده
مصطفی کمال وایي چې مهدی شاه بچا شپه ورځ د تحریک سره تړلې وو له دغه قبلې د خپل بچو تعلیم او روزګار ته پام ونه کړی شو د ژوند اخري ورځ شپې په ډېره سختۍ او کړاو کې تیر کړې او د بدبختۍ خبر دادا چې د ګوند حکومتونو لخوا ورسره هم سمرستا نه و شوې نو موړې زیاتوي
څومره دغه د سید بند صوبت ما دغه نور خلک چې شي دي په خوده خدمتیار ته دي دا هغه زیاته برخه چې کوم دي دا غي چې کوم بسر غړي نتاي د بادشاہ خان بواخلي او بادشاہ خان پتی چې کوم به د پټه ولاړه کوم د خپل پای ته ورشا بادشاہ دغه ته لیکنه په د ګیرینو د تا بندو او د دې لکه دا چې د دې پټه د غربت سره خلې هم د دې بچی چې کوم دي هغه په داسې حالت کې دي چې لکه مطلب دا چې د خپل بچی له ته ورسېږي او دې سره او هغه د دوالو اولاد هغه په معمولي معمولي کارونو روزګارونو بیا دي دې نه پته لري چې مستقبلو کې څنګه به د دې تحریک لپاره د سوچ او د دې فکر لپاره قرباني کړي
د جون پخری دور کې د پښتون مجلې د ادارت نه هم لری کړې شو ډېر حساس بندو او د سره ضرورت ډېر غم او درد ورسېد په سیاست کې برخه نه خسته او د قران پاک تعلیماتو ته ځان وقف کړو ډاکټر وقار علی شاه داغي د جون د دغه دور پاړه صدا سوای
د ما سره ډېر زیات مینه وا او زه په هغه کسانو کې یو ما چې یو څو کسان د کډې په اپروچ تر هغه او هغه ماته کوټه تعلق کوي دا لکه جړینو وا بالکل پرک او خپل جړوي د پاپو مخ خدام دې دې او هغه خیرو مر یو ځل سو سو ځلې پر دې خبره باندې جړوي دي ځکه چې په پاتې کې تاسو سماول دا د لیډر نه دا لیډر نو چې تا نه مخ کې رسو موټر یې ګرځي راګرځي هغه یو یو مخلص کارکونو پر پاتې کې انفلوئنس لري جاتو او خلکو خبره ډېر زیاته باندې لا بیا پکې چې څوک کې لکه پاتې کې ولی خان نور سیاست نه شاته شو هغه ګروپ راوخې شو نو بیا مې د شپه چې ازه په پاتې کې لکه هغه غوښتل چې ریلاکس نو خبرې وکړي چې د مو فار میټینګ کې سپین سپین روغ روغ ستغه سره خبرې به کولی هغه د څوک دې ته نشو نو په څو د شواز نه لري کو یا روغ روغ شواز دفتر کې کېبه نو تاسو څه کوي ټول خلک مو مې د شواز سره تیر راکو دا هغه پورتو چې شنو شلو دی هغه نه لري کو
د ازادۍ تحریک د نوموړې مبارز په کال 1996 کې د دې فانی دنیا نه رخصت شو او د خپل کلی په مقبره کې خاورو ته وسپارل شو. اوریدونکو دغه واز منګا د نن خبرونه بل ونه بعد د عدم تشدد د تحریک دی بل نوموړې مبارز د ژوند او زیار پاړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
قسم ملار شی بیلار ولی دوچ خموشت است سود سود ترجمانی پکار دار و باچا خانی پکار دار بستنو داست خوارو دار ولی قسم ملار شی بیلار ولی دوچ خموشت است سود سود ترجمانی پکار دار و باچا خانی پکار دار باچا خانی پکار دار باچا خانی Bacha khani pakada bacha khani
Bacha khani pakada bacha khani Bacha khani pakada bacha khani
پختو لکه د مور ساتي پله حیا لکه د خور ساتي د خو اخلاقو نمونه شیرونو زله په هر کلی کې ورور ساتي د نفرتونو ناتن جوړيږي د دې جنگونو ناتن جوړيږي انسانيت او سړيتوب عزت کوي دی ظلمونو ناسن جوڑی گی تاسو دیو بلوی زار ولی پاتی دمینی لی زار ولی بختن مینا پاک مینا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا
باچا خانی پکار دا
بنیاد پکار دے لگی اتفاق و اتحاد پکار دے سواد کابل کوٹ دی چوک نبی لیوی دا ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے دا فیندو میندو ندو واواخ لی دا تیاری ختم کئی رانا واخ لی دا زان جوڑ کے خدای خدمتگار پخ پلخاور دا جون سا واخ لی